السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د نورو مهمو راپورونو ترڅنګ اوري چې د مالی وزارت وایي افغان حکومت هغه ژمنې تر ډیره عملي کړي چې په توکیو کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته ورکړې وې. خو لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه له صفي الله ستانکزي نه اورو.
سلام. د خبرونو سره ټکی امنیتي چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په پیل شویو دوه اونۍ عملیاتو کې تر اوسه پورې څه باندې 100 مخالفین وژل شوي دي. د هیواد په شمال ځون کې د ولایتي بیرغونې یا پی آر ټي فعالیت نن پای ته ورسید. د کندهار سیمې چارواکي وایي په میوند ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو کاروان ته نږدې دوه انتحاري حملې شوي چې څوک پکې نه دي ژوبل. او د سوریې سلګونو اوسیدونکي له 2 کلنې جلاوطنۍ وروسته نن هم ښار ته ستانه شول. د افغانستان خبرونه. امنیتي چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په پیل شوې عملیاتو کې تر اوسه پورې څه باندې 100 مخالفین وژل شوي دي. د عملیات له 2 اونیو مخکې په ګیلان ولسوالۍ کې پیل شوی و. د ملي اردو د 203 تندرخولي اردو د 3 لیواویان نظیف الله سلطانی د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د وروستۍ نښتې په نتیجه کې د طالبانو د تلفاتو په اړه داسې وایي:
در قریجات دود، بلایه، رستین، غندی، ملاجانان و حسن ولسوالی گیلان با دشمن درگیر شده. در نتیجه 63 نفر
دیوی لپرون را حسید گیلان ولسوالی پا توت، بلایه، رستین، غندی، ملاجان و آدم کلیو که در طالبان و سرتیرو ترمیز نخطی روانی دی چه پکی دریش پی تتان وصلوال وجل شوی او یو چلویخت نور جوبل دی. بدغون خطو که پا وجل شوی وصلوالو که در یویش توتان و پاکستانی طالبان و جسدون هم شامل دی. خود طالبان و بیعدا کردی چه افغان زوکنو تی درنه مرگ جوبل اراولی ده. افغان ځوکونو د وسلوالو طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د هیواد په شمال ځون کې د ولایتي بیرغونې یا پی آر ټي د ټیم فعالیت نن پای ته ورسید. د ولایتي بیرغونې د ټیم قومندان مایکل برنر د خپل ماموریت د پای ته رسیدو په مراسمو کې چې نن په مزار شریف ښار کې ترسره شو وویل چې هیله لري افغان ځوکونه له دوی پرته وکولی شي پراتلونکي په سمه توګه خپل مسؤلیت سرته ورسوي. د پی آر ټي ټیم چې پکې د سویډن، لیتوانیا، فنلند او ناروی اسکر شامل ول اتو کلونو رئیس د هیواد په شمالي ولایتونو له هغې ډلې بلخ او کندوز کې په مشورې ورکولو او د افغان ځوکونو په سمبالولو فعالیت کوي. د کندهار سیمې چارواکي وایي په میوند ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو کاروان ته نږدې دوه انتحاري حملې شوي چې څوک پکې نه دي ژوبل شوي. د کندهار د والي ویان د وخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل دا انتحاري حملې نن شاوخوا 3:30 بجې د یو موټرسایکل او موټر په واسطه وشوې چې یوازې په خپله حمله کوونکي پکې له منځه ولاړل. د دغو حملو مسؤلیت چا نه دی منلی. او د تلسمیا د ناروغۍ د مخنیوي نړیواله ورځ نن په کابل کې ولمانځل شوه. د روغتیا وزارت چارواکو په همدې هدف جوړې شوې غونډې ته وویل چې تلسمیا د وینو د کمیدو یوه ناروغي ده چې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسان ترې ځورېږي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د ناروغۍ د وقایې په خاطر د کرکټ بورډ او مینا ماسی په همکارۍ د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل شوي چې تمه ده د مخنیوي لپاره ګټور تمام شي. له لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. د عراق د روغتیا برخي چارواکو ویل چې نن په فلوجه ښار کې د دولت ضد وسلوالو په ډزو کې 11 تنه وژل شول. د فلوجه په عمومي روغتون کې معزف ډاکټر احمد شمی د فرانسوي خبری اژانس ته ویل چې 40 نور کسان د همدغو وسلوالو په بمباریو کې ټپیان هم دي. دا کسان په داسې حال کې وژل شوي چې د عراق پوځي ځواکونو د فلوجه د کنټرول لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د عراق دفاع وزارت ویلي چې د دې هیواد پوځ په القاعده پورې تړلي زیات شمېر کسان وژلي دي. د سوریې سلګونه اوسیدونکي له 2 کلنې جلاوطنۍ وروسته نن هم ښار ته خپلو کورونو ته ستانه شول. دا په تاسو کې د چې پروند مخالفینو وروستی کاروان له یوې معاملې وروسته د سوریې له مرکز دمشق نه وتل. اوس امنیتي ځواکونه په سیمه کې د ماینونو په پاکولو لګیا دي. د یوکرين په ختیځ ښار ماریوپول کې تاوتریخوالی لا هم شدید دی. دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ مخکې له دې د امنیتي ځواکونو او روسي پلوي وسلوالو ترمنځ خونړۍ جګړه پای ته ورسېدله. په سیمه کې خبریالان وایي چې په ښار کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري. د رپورټونو له مخې د ماریوپول ښار د پولیسو قمندان والیری اندروشوک د نامعلومه حمله کوونکو لخوا وهل شوی او تښتول شوی دی. یوکرين عسکرو د جمعې پر ورځ په هغو وسلوالو باندې حمله وکړه چې د پولیسو یو مرکز یې نیولی و. یوکرين د کورنیو چارو وزیر ارسینی اواکوف ویلي په هغه پیښه کې 40 وسلوال او یو پولیس وژل شول. بلې خوا جرمني او فرانسې په یوکرين کې د مې د 15مې انتخاباتو د نه ترسره کېدو د خطرناکو پایلو په اړه خبرداری ورکړ. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل نن وویل که چیرې په دې هیواد کې انتخابات ناکام شي د روسیې په وړاندې د ډیرو اقداماتو د ترسره کولو چمتووالی لري. میرمن میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي که چیرې د بهرنیو هیوادونو په خوښه په یوکرین کې انتخابات ترسره نه شي په دې هیواد کې بې ثباتۍ به زیاتې شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ او هم یې واورئ. پاتې ده azadiradio.com یا azadiradio.org وړاندې په خبرونه کې. او رای چې د مالی وزارت وایي افغان حکومت د توکیو د کانفرنس ژمنې عملي کړي خو ځینې مرسته کوونکو هیوادونو هغه مرسته نه دی ورکړي چې ژمنه یې کړې وه.
بعضی از دونرهای ما پولی که ما توقع داشتیم که به وقت و زمان خود پرداخت بکنن اینا پرداخت نکردن.
د مالی وزیر حضرت عمر زاخیل والو د جمهور ریاست مخکخ کاندیدان د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړي چې دویم ځل انتخابات شفاف ترسره کړي. د افغانستان لپاره د نصب شوي سپوږمکۍ فعالیتونه نن رسمن پیل شول. د دې ګټې څه دي؟
ترلنن زمون هوادوال کوي چې دی یو انتن نسول سره د هواد تلویزیونونه په هر ګوټ کې دوی مستقیما واوري.
د ولسی جرګې مشر هغه تورونه رد کړل چې د کابل ښاروال لخوا پرې لګول شوی وو.
هیڅ ګره اختلاس مو نه کردیم و نه اراده شه دارم.
نور مطالب هم لرو را سره وسی. شپږ بجې او و دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی راپورته. افغان چارواکي وایي چې په توکیو کانفرنس کې د افغانستان له لورې له 1200 ژمنو څخه 14 د افغان حکومت لخوا عملي شوې دي. دغه څرګندونې د افغانستان د مالیه وزیر حضرت عمر زاخیلوال نن د توکیو د متقابل ځواب ورکوونکي بورډ په کرنۍ غونډه کې په کابل کې وکړې. له بل خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یانکوبش وویل چې دوی به له ځنډ پرته له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجیه ساپۍ په راپور کې.
د توکیو کانفرنس د متقابل ځواب ورکونې په غونډه کې د افغانستان د مالی وزیر انتقاد وکړ چې د توکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا ژمنې تر ډیره نه دي عملي شوي. حضرت عمر زاخیلوال وویل چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې نه غواړي چې په 2014 میلادي کال کې جدي ژمنې او ډېرې مرستې وکړي. ښاغلی زاخیلوال څرګنده کړه چې د افغانستان په پراختیا بودیجه کې چې کومې ستونزې شته په اړه به یې په دې غونډه کې له مرسته کوونکو سره بحث وشه.
بعضی مشکلات در بودیجه انکشافی داریم.
ځینې ستونزې چې په پراختیایي پروژو کې لرو دا دي چې زموږ یو شمېر مرسته کوونکي هیوادونو چې باید په خپل وخت پیسې ورکړې وای نه دي ورکړې. چې نن په دې کانفرنس سره په دې اړه جدي بحثونه لرو.
د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال هم درز وویل افغانستان چې د توکیو په کانفرنس کې په بیلابیلو برخو کې 12 مورد ژمنې کړې وې 14 یې عملي کړې او یوې د عملي کېدو په حال کې ده. د توکیو مرستو د انسجام او نظارت بورډ په غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي یانکوبش ډاډ ورکړ چې دوی به له ځنډ پرته له افغانستان سره د توکیو د موافقې پر اساس خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو په شمول نړیواله ټولنه د دې خبرو او بحثونو انتظار باسي. موږ په اوس وخت کې له نوي حکومت سره د دې خبرو اساس ږدو. همداراز لکه څنګه چې ښاغلی وزیر وویل زموږ ځینې هڅې د افغانستان او نړیواله ټولنې ترمنځ د توکیو د کانفرنس په اړه دوام لري.
په کابل کې د توکیو د متقابل ځواب ورکوونکي غونډې د جوړېدو هدف دا و چې د توکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره د شویو مرستو څرنګوالی وڅېړل شي. د توکیو کانفرنس د 2012 میلادي کال په جولای میاشت کې د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازیو په ګډون جوړ شو. په توکیو کې ژمنه وشوه چې نړیواله ټولنه به تر 2015 میلادي کال پورې له افغانستان سره 14 میلیارد ډالر مرسته وکړي، خو په دې شرط چې افغانستان د حساب ورکونې په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
خبري مجله اوري.
د جمهوریت ریاست د دوه مخکخو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي چې انتخابات دویم پړاو ته ځي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د په شفاف ډول ترسره کړي. دوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل هغه سرغړونې او درغلې چې د انتخاباتو په لومړي دور کې شوي په دویم پړاو کې باید په جدي ډول مخه ونیول شي. په عین حال کې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي دوی به یې هرو مرو شفافیت ته ډیر پام وکړي. تفصیل کابل د مرزی احمد زئی پر راپور کې.
د جمهوریت ریاست د مخکښو کاندیدانو اساسي وایي چې انتخابات دویم پړاو ته ځي. د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤول دی چې د هر از احتمالي درغلیو مخه ونیسي. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیمونو استازو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که انتخابات دویم دور ته ولاړ شي دوی ته به هیڅ ډول درغلی او بې پروایي د منلو وړ نه وي. د اشرف غنی احمدزی استازی ظاهر ظهیر وایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون باید سر له اوسه دویم دور شفافو او عادلانه انتخاباتو ته تیاری ونیسی.
در دور دوم تقاضای ما از
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه موږ جدي غوښتنه لرو چې د انتخاباتو په دویم دور کې په قاطعیت سره د درغلیو مخنیوي وکړي او همدارس د هیواد ټولو وګړو ته په انتخاباتو کې د ونډې اخیستلو زمینه برابر کړي سو د دوهم دور د انتخاباتو په نتیجه کې یو مشروع حکومت رامنځته شي.
خغلی زهیر زیاتوی چې د جمهوریت ریاست په لومړی دور انتخاباتو کې تر ډیره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر کارکونکو درغلی کړي او وایي چې په دویم دور کې تکرار نشي. په عین حال کې د عبدالله عبدالله اساسای فاضل سنچرکی هم وایي چې د انتخاباتي شکایتونو له سیړنو وروسته انتخابات دویم پړاو ته ځي باید له هر پلوه په شفاف ډول ترسره شي. خغلی سنچرکی وایي د انتخاباتو په لومړی دور کې د انتخاباتو کمیسیون په فنی او تخنیکی لحاظ ستونزې درلودې او باید په دویم پړاو کې پکې اصلاحات راشي.
د انتخاباتو په ورځ د رای پاڼو کمیدل، د انتخاباتي حوزو کمښت، همداراز په ځینو سیمو کې په خیالي ډول صندوقونه کېښودل شول او تخلب وشو او همدارنګه هغه تخته چې د انتخاباتو کمیسیون کارکونکو وکړي. دا ټول هغه موارد دي چې په دوهم پړاو کې باید اصلاح شي او هم هغه انتخاباتي کارکونکي چې ستونزې درلودي او تخته یې کړي باید له کارونو څخه ګوښه شي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې که چېرې د جمهوري ریاست انتخابات دویم دور ته ځي نو د نهایي نتایجو له اعلان وروسته په دوه اونۍ کې باید ترسره شي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي که چېرې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي ممکن په خپل وخت ترسره نه شي. د دې کمیسیون مسؤلین د جمهوري ریاست د ځینو مخکښو کاندیدانو د استازیو په ځواب کې وایي که چېرې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي نو دوی ورته بشپړه آمادګي لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې انتخابات به په شفاف او عادلانه ډول ترسره شي.
د دیار لسو درې نیم کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه ل آزادۍ رادیو څخه
وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د کابل خاروال لخوا پر ځان لګیدلې تورونه رات کړل. خو اوس یو بل جالب موضوع راخلو. په فضا کې د افغانستان لپاره نصب شوی سپوږمکۍ نن خپل فعالیتونه رسمن پیل کړل. له دې عمله جوړ شوو مراسمو کې د جمهوری ریاست لومړي مرستیال محمد یونس قانوني ټینګار وکړ چې له دې سره باید په هیواد کې د انټرنیټي او مخابراتي خدماتو په کیفیت کې ښه والی راشي. ښاغلی قانوني دغه سپوږمکۍ د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت بیا وایي چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به د دې سپوږمکۍ په وسیله د افغانستان ټلویزیونونه له انالوګ خه په ډیجیټل سیستم بدل شي. یوسف خان زدران له نور تفصیل سره.
د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د افغان یوټلسټ یو پنوم یو سپوږمکۍ په فعالیت پیل وکړ چې د مخابراتو وزارت د رسنیو او مخابراتي خدماتو د خکیدو لپاره مهم بلو. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال محمد یونس قانوني چې د شنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړه شوې مراسمو کې وینا کوله د دې سپوږمکۍ فعالیت یوه لویه لاسته راوړنه وبلله او هیله یې وښوده چې له دې نویو پرمختګونو سره په افغانستان کې د مخابراتو کیفیت، بیې او د انټرنیټ سرعت ته هم لازم پام وشي.
د مونږ افغانانو لپاره د نوي سپوږمکۍ فعالیت یوه لویه لاسته راوړنه ده. د ټکنالوژۍ له پراختیا سره اوس هم خنډونه شته چې باید رفع شي. په هیواد کې د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو بیې اوس هم زموږ د خلکو له وسه لوړې دي. د انټرنیټ سرعت د انټرنیټ د استعمال کوونکو لپاره ټیټ دی نو ضرورت ده چې په دې برخه کې هم د پرمختګ او مثبت بدلون شاهد واوسو.
دا سپوږمکۍ د فرانسې د یوټلسیټ شرکت په تخنیکی مرسته د افغانستان په فضا کې نصب شوی او په فعالیت سره به د هیواد تلویزیونونو او نور رسنیو نشرات د هیواد لری پرتو سیمو ته په عادي انتنونو ورسیږي. د افغانستان د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین د افغان یوټلسیټ یو سپوږمکۍ د پرانستې په غونډه کې وویل چې له دې سره به په دوه راتلونکو میاشتو کې د افغانستان ټول تلویزیونونه له پخواني انالوګ سیستم څخه په ډیجیټل سیستم بدل او د هیواد په ټولو سیمو کې به خلک وکولی شي چې په ښه تصویر او کیفیت ټول داخلي چینلونه وګوري. نوموړي وویل چې د دې سپوږمکۍ له فعالیت سره به په هیواد کې تلویزیونونه نور هم ډیر شي او د تلویزیونونو په جوړولو او فعالیت هم مصرف کمیږي. د دې سپوږمکۍ د تخنیکی چارو په اړه ښاغلی سنگین وویل:
موږ دوه کاله مخکې په دې پروژه کار پیل کړ خو بالاخره نن یې افتتاح کوو. داسې ویلی شم چې دا سپوږمکۍ د 12 ترانسفورډور فعال ظرفیت لري. تر هغې چې موږ محاسبه کړې ده دا سپوږمکۍ د هیواد ټول عاجل ضرورتونه پوره کولی شي. موږ چې محاسبه کړې ده انشاءالله له همدې سپوږمکۍ به هر کال 15 میلیون ډالر عواید ولرو.
د افغانستان د مخابراتو وزارت شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د یوټلسیټ په نوم د یو اروپایي شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړ چې د هغې له مخې د دې سپوږمکۍ موقعیت د افغانستان په لوري وګرځول شو. د یوټلسیټ شرکت دا مهال د ځمکې په مدار کې شپږ دېرش سپوږمکۍ لري او د دې شرکت سره د قرارداد په اساس یوه یې افغانستان ته ورکړل شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د نصب شوي سپوږمکۍ فعالیتونه نن رسمن پرانستل شول. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د سپوږمکۍ څښتن کیږي. په دې اړه مې د اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې له غړي او د دې سپوږمکۍ د چارو له مسؤل عبدالمالک نظري سره د دې سپوږمکۍ د ګټو په اړه خبرې وکړې. دا چې دا ګټې څه دي د ښاغلي مالک خبرو ته به غوږ شو.
د افغانستان یو سپوږمکۍ د افغانستان افغانانو لپاره دوه عمده ګټې ولري. یو دا چې د افغاني تلویزیونونه به تنها د افغانستان په ټوله کچه نه بلکې په د ساحه کې په منځني ختیځ او منځني افریقا ته به دې خپرونې ولاړې شي، او دوم به د افغانستان هغه لرې منطقې چې تر اوسه د مخابراتي او انټرنیټي خدمات څخه نه دي برخمنې شوي هغوی به د انټرنیټي او تلیفوني خدمات څخه برخمنې.
نظري صاحب، تاسو ویل چې د افغانستان د لرو پرتو اوسیدونکي به وکولی شي په اسانه د افغانستان تلویزیونونه وګوري، اما افغانان دې ته هم ضرورت لري چې د بهرنیو هیوادونو تلویزیونونه وګوري. په دې برخه کې دا سپوږمکۍ څومره مرسته کولی شي افغانانو سره؟
دا به یو بسته به وي چې په هغه کې تنها افغاني تلویزیونونه بلکې هغه مهم نړیوال تلویزیونونه چې افغانان ډېر ویني هغه هم په دې برخه کې دوی کولی شي. د افغاني تلویزیونو تر څنګ بعضې نړیوال مهم تلویزیونونه هم په همدې د افغانستان یو له بستې نه دوی ولیدی شي او همیشه بعضې رادیوګانې هم کولی شي واوري.
نظری صاحب، د دې سپوږمکۍ کنټرول به د چا په لاس کې، د افغانانو او که د بهرنیانو؟
د دې فتن لپاره په هوا کنټرول زمونږ د کوم شرکت سره قرارداد کړی، هغوی سره بي هو زمونږ کسان به ترین کېږي او ستاسو به هغه د فضا کې کنټرول هغه هم زمونږ په لاس کې.
نظری صاحب، شاید زما په شمول ډیرو عام افغانانو ته هم دا یو سوال وي چې نن دغه سپوږمکۍ چې افتتاح شوله عملا ګټې به نن لپاره څه وي، سبا لپاره بیا عملا پلان مهال کې ګټې څه دي د خلکو لپاره؟
پلان مهال کې خو سر نن نه زمونږ هیوادوال کوی شي چې د یو انتن نسولو سره زمونږ د هیواد تلویزیونونه د هیواد په هر ګوټ کې وي دوی مستقیما واوري. په دې نږدې کې به د مخابراتي خدمتونو هم استفاده وکړي.
روسي پښتنه نظري صاحب، داسې مطرح کومه داسې ویل کېږي چې د دې سپوږمکۍ عمر لنډ دی نظر نور سپوږمکیو ته، څه وایي د انتقادونو ته؟
ټول سپوږمکۍ د 15 کاله عمر لري. د دې سپوږمکۍ عمر هم 15 کاله ده، 7 کاله تیر شوي او کله موږ سره خدمت کوي.
د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې غړی او د نصب شوي سپوږمکۍ د چارو مسؤل عبدالمالک نظري و چې د سپوږمکۍ د ګټو په اړه یې خبرې کولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو هر ورځ تاسو کولی شئ له د سهار لوونه د ماخام تر و بجو په لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 او ټول افغانستان کې په منځنوي سپو 12 شپږ نوي واوري. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د کابل ښاروال لخوا پر ځان لګیدلي تورونه رد کړل. د ورځې غونډه کې وویل رئیس څخه د کور لپاره یو نمره ځمکه غوښتي وه، خو نه د کابل له ښاروال څخه. په روانه اونۍ کې یو شمېر رسنیو د کابل ښاروال له قوله داسې راپورونه خپاره کړل چې د ولسي جرګې رئیس ورڅخه د ځان او د کورنو او د کورنۍ د یولسو غړو لپاره ځمکې غوښتي وې. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړو یو ځل بیا له دندې څخه د کابل ښاروال په لرې کېدو ټینګار وکړ. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د ولسی جرګې رئیس سره له دې چې پر ځان یې د کابل ښاروال لخوا لګول شوي تورونه رد کړل، ویویل حاضر دی چې د دې تورونه د سپیناوي لپاره لوی سرنوالۍ ته ورشي. په دې وروستیو کې ځینو رسنیو د کابل ښاروال له خولې لیکلي چې د ولسی جرګې رئیس د ځان او د کورنۍ د یولسو غړو لپاره له کابل ښاروال څخه په کابل ښار کې نمرې او کورونه غوښتي دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې دا تورونه رد کړل او ویویل دله جمهور رئیس څخه په کابل ښار کې د یوې نمرې ځمکه غوښتې وه، نه له کابل ښاروال څخه.
هیڅ ګونه اختلاس مو نه کړی و، نه اراده شه دارم.
مونږ هیڅ ډول اختلاس نه دی کړی او نه اراده لرم. ما له ښاروال څخه کور نه دی غوښتی، بلکې جمهور رئیس ته مو ویلي. هغه راته وویل اونۍ وروسته راشه. جمهور رئیس ښاروال ورغوښتی و او ورته یې ویلي وو چې د ولسي جرګې رئیس ته دې تر اوسه یوه نمره ځمکه نه ده ورکړې. ده وویل په پډوله کې مې ځمکه ورکړې یا یې ورکوم. د پډولې ځمکه جنجالي ده، ده هم تایید کړه. دا هماغه ځمکه ده چې رئیس جمهور ورته ویلي اسناد یې پرته دي، خو ښاروال تر اوسه یوه لوټه هم نه ده راکړې.
ښاغلی ابراهیمي وویل دا له کابل ښاروال محمد یونس نواندیش سره هیڅ ډول شخصي ستونزه نه لري، خو ښاغلی نواندیش د ولسی جرګې له بیا بیا غوښتنو سره د جرګې استجوابیه غونډو ته حاضر نه شو. د ولسی جرګې رئیس دا هم وویل په دې وروستیو کې کابل ښاروال له درې سپینګیرو سره د ده کور ته ورغلی و او د ولسی جرګې ځینې غړي قانون ماتوونکي وبلل. ونې په داسې حال کې کیږي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د کابل ښاروالۍ په انګړ کې خیمې درولي او په تحسن لاس پورې کړی دی. ولسی جرګې دا وکیلانه ادعا کوي چې کابل ښاروال محمد یونس نواندیش په فساد او اختلاس کې ښکیل او باید ژر تر ژره له دندې ګوښه شي. بلخوا کابل ښاروال د جرګې ځینې غړي تورنوي چې پر ده فشار راولي څو د هغوی په ګټه یو لړ غیر قانوني اجرات وکړي. محمد یونس نواندیش ویلي چې د ولسی جرګې ځینې غړي د غیر قانوني ښارګوټو او لوړپوړو ودانیو لپاره جوازونه غوښتل او کله چې ده دا غوښتنې ونه منلې نو تورونه یې پرې ولګول. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د کابل ښاروال د لګېدلو تورونو پر وړاندې د جرګې په غونډه کې سخت عکس العمل وښود. د جرګې دوو غړو اکبر ستانکزي او امان الله پیمان وویل
د ښاروال کې څه کمال ده، کم ښاروال دی، بیخي قتل رجال ده، سړی نه پیدا کېږي ښاروالي ته. خو دې یو بل څوک دې معرفي کې سره اوس بده کې کومه خصه ده ښاروالي دا کړه چې رایتي ادارې غیاته تعین نه مکنه
بر ښاروال ادعا کړي ولی یو پلاوی نه ټاکل کېږي چې چا ځمکه غوښتي.
د ولسی جرګې ځینې غړي پر ولسمشر هم انتقاد کوي چې له دندې د کابل ښاروال لرې کېدو ته اقدام نه کوي. تېره اونۍ جمهور رئیس لویه سرنوالۍ موظفه کړه چې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو او کابل ښاروال د دې ناندرو او انتقادونو په اړه څېړنې وکړي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي کابل ښاروال او د ولسی جرګې ځینې غړي تورنوي چې خلکو ته د خدمت پر ځای د خپلو شخصي ګټو لپاره په شخړو سر دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
شپږ بجې او درویش دقیقې شوې. که غواړئ هر ورځ تر ټولو ژر د افغانستان او نړۍ له وروستیو پیښو خبر شئ، د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. پته یې ده facebook.com/azadiradio. د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو په سرلنۍ سیالۍ د بیلابیلو ورزشي ټیمونو ترمنځ پیل شوې. د دې مسابقو جوړونکي وایي په دې سیالیو کې له 3000 ډیرو لوبغاړو ګډون کړی او شپږ میاشتې به دوام وکړي. تفصیل د ابراهیم صافي په راپور کې.
د افغانستان د ملي اردو په دې پسرلنیو سیالیو کې 250 بیلابیل ورزشي ټیمونه او 3000 لوبغاړي برخه لري. د دې مسابقو جوړونکي وایي له دې لوبغاړو څخه به په یوشتو ورزشي برخو کې ټیمونه غوړه شي. د ملي اردو په سرلنۍ ورزشي سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې لوبغاړو یې اوس په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدلو وړتیا پیدا کړې او څو ورځې وړاندې په څو مسابقو کې ښه وځلېدل. د افغانستان د ملي اردو ورزشي امیر ډګروال اشرف تقدیر ازادۍ راډیو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به افغان رسمي ټیم د سیالیو لپاره انګلستان ته ولاړ شي.
رسمي ټیم په دا نږدې وختو کې ځي انګلستان ته، نو زه هیله من یم چې دوی د انګلستان له هیواد نه ښه مډالونه او ښه مقامونه راوړي.
د ښاغلي تقدیر په خبره دې سیالیو کې څوارلس افغان لوبغاړي او دوه پلاوي د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. دی وایي د افغانستان د ملي اردو نور لوبغاړي هم په بیلابیلو نړیوالو مسابقو کې د ګډون لپاره چمتو دي. د ملي اردو لوبغاړي په بهرنیو سیالیو کې د ګډون لپاره تیاری څرګندوي او وایي کولی شي د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې ولري، خو په عین حال کې دا لوبغاړي ځینو ستونزو ته اشاره هم کوي او وایي چې باید د حل لپاره یې لازم اقدام وشي. د ملي اردو د تکواندو او کرکټ د ټیمونو دوه لوبغاړو عمر عمری او فضل الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ سپورتي وسایل او تجهیزات کم لرو، زموږ تجهیزات یې پوره کړي او بل د وخت کمښت سره ستونزه لرو.
مکمل د میدان نه لحاظ سے میدان نه لرو، د وسایل لحاظ تبدیل کبیر شو، وکټ شو، بالنګ شو، بال شو، په اکاډمي کې څه خاص توجه نه ورته کیږي.
د افغان ملي اردو د لوبغاړو ورځنۍ مسابقې د سهار له 9 بجو نه پیل او د ماسیګر تر 4 بجو پورې دوام کوي. د مسابقې چې شپږ میاشتې به دوام کوي په داسې حال کې پیلېږي چې د ملي اردو د پاور لفټینګ لوبډلې په دې وروستیو کې د کابل د انتخابي سیالیو اتلولي هم وګټله.
اوردل چې د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو په سرلنۍ سیالۍ د بیلابیلو ورزشي ټیمونو ترمنځ پیل شوی. د کورنۍ چارو وزارت د محلي پولیسو عمومي قماندان وایي که چیرې د ملي او محلي پولیسو ترمنځ مرسته او همغږي رامنځته نشي، محلي پولیس به له ماتې سره مخامخ شي. علي شاه احمدزي دغه څرګندونې په هلمند کې کړي چې تفصیل له هلمند زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د محلي پولیسو عمومي کمانډان پاسوال علي شاه احمدزي وایي کچيري ملي او د عامه نظم پولیس د محلي پولیسو سره د وسلو او وسایطو برخه کې مرسته او مرغي ونکړي، شاید د محلي پولیسو لیک د ماتې او ناکامۍ سره مخامخ شي. احمدزي د خبرې په هلمند کې د ملي او محلي پولیسو ترمنځ د شي امرغي درمستقول پړه په وی جوړ شوی غونډه کې وکړي. غول محلي پولیس په ناامن سیمو کې د جګړې لومړی کرښه ساتي او تلپاتې هم نسبت نور ځواکونو ته زیات دي. احمد زیول په شمیر سیمو کې د محلي پولیسو څخه د سکوټ یا اکمالاتي کاروانونو د امنیت لپاره هم کار اخیستل کیږي.
نما ارزو امید تاسو ده دا پیشنهادونه میدادی در تا ټول ملي پولیسو ستاسي په خپل منځ کې یو موټی نسی د محلي پولیسو په هغه حالاتو کې چې هغه ته جنگ وي په ستونزه وي ورنسی ورسره نږدې همکاري ونکړي دا پروسه به ناکامي. تر اوسه دا خبره نشته که همداسې تلفات وي، همداسې بې بندوباري وي، پراګندګي وي او نږدې تماس نه وي، د تاسو هم حمایت نه وي، دا به ناکامیږي دا پروسه او ناکامۍ ته به یې نه پرېږدو. ټول په دې نظر دغه معاش د محلي پولیسو د افغانستان د بودیجې نه ده چې ټول په دې پوه شو. دا معاش د امریکا د ټیکس او د مالي پیسې.
احمد زیات کړ د محلي پولیسو په معاشاتو او عیاشه کې به هم ډیر ژر زیاتوالی راځي. دوی ویل کچېرې کوم محلي پولیس په جرم لاس پورې کوي باید قانون ته وسپارل شي. د محلي پولیسو عمومي کمانډان ویل په پلان کې لري چې هر شپږ محلي پولیسو ته یو مل پیکا موټر سایکل او ځینې نور امکانات ورکول شي. د هلمند امنیه کمانډان ارکان هر پاسوال عبدالقیوم باقی زیول محلي پولیس هم د ملي پولیسو په څیر زغروال موټرو او درونو وسلو ته اړتیا لري.
کچېرې زموږ د محلي پولیسو په تشکیلاتو کې لوړوالی راشي، زموږ محلي پولیس چې په کوم ولسوالیو کې نسته کچېرې هلته د دوی تشکیلات مسته راشي. محلي پولیس کم تشکیل چې لري 2000 مکمل تکمیل دی او دی د یو ښه تعلیم او تربیه خاوندان او په ډېره مېړانه باندې د هلمند په ولایت کښې دوی ته خپل هلمند څخه د دفاع په حالت کښې دي.
ویل کېږي په ټول هېواد کې 1500 محلي پولیس ته چې 2500 په هلمند کې د امنیت ساتلو په چارو بوخت دي.
د دې خبرې مجلې د پای شېبو ته رسېدلي وروستی راپور هم له غزني څخه رااخلو. د غزني په ګیلان ولسوالۍ کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه تفصیل د سید شاه سقیم په راپور کې.
د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد د ملي اردو پیل شوي عملیات دویمې اونۍ ته واوښتل چې په تازه نښتو کې یې درې شپېته تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي په وروستیو نښتو کې یې یو څلوېښت تنه نور وسلوال ژوبل کړي هم دي. د 203 تندر قلي اردو د درېیمې لیوا ویاند نظیف الله سلطانی وایي تازه نښتې د ګیلان په توت بلایر سپین غونډۍ ملا جانان او ادم سیمو کې شوې دي. دی وایي په تازه نښتو کې سرتیرو ته تر اوسه هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
از دې روز به طرف نیروهای
له پرون راهیسې د ګیلان ولسوالۍ په توت بلایر سپین غونډۍ ملا جانان او ادم کلیو کې د طالبانو او سرتیرو ترمنځ نښتې روانې دي چې پکې درې شپېته تنه وسلوال وژل شوي او یو څلوېښت نور ژوبل شوي دي. په دغو نښتو کې په وژلو شویو وسلوالو کې د یو ویشتو تنو پاکستاني طالبانو جسدونه هم شامل دي.
طالب پاکستانی هم اشتالش موجود است.
سلطانی وای په دغه عملیاتو کې لپرون راهیسې یو لسکړی خخ کړل شوی ماینونه هم سرتیرو مندلی او شند کړی دی.
په بخښنه سره چې دغه راپور مو د وخت د کمک لامل په پوره ډول تاسو ته نشر نشو کړی، خو د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې به حتما په دې اړه تاسو ته مفصل راپور نه وړاندې شي. اوس شپږ نیمه بجې د وروستۍ خبرې